ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نه تر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي
د مهم خبرونو سرچکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستي او همکاري ته چمتو دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي مغونډې ته په وینا کې د ترګري پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیواد پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښې اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لاره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي. پاکستانی چارواکي دا نه مني. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. هغه زیاته کړه سیمې ته د نورو ځواکونو له ورسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبان یې په وړاندې مقاومت ونه کولای سو او تیښتې ته اړ سو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار واک لري او دښمن ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د کندوز ښار د تیر دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی وو. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسېدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو د علاج د مکې او جدي په هسپتالونو کې کیږي. یاد دې وی چې تر پرونه د پاکستانیو مرسویو حجانو شمیر شپږ څلوېښت و. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه تر 1200 د زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې لیږي. عبدالله عبدالله تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو غوڅ او روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړه کچه سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او د هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړل چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ورڅخه وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازر خش حافظي مشال ریډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سمیو نایټ د غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته اندېښمن دی چې کچیری روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو د په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډیره اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او القاعده له ملاتړیو پرته په نور بمباري کړې وي. روس یوه اندازه وسلې پرمختللې جټ الوتکې او کارکوونکي د شام په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مارت درهم په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسۍ او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به د غریپورټونو واوري. وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال یو وار بیا هند ته د کشمیر د مسلې د حل لپاره تجویزونه وړاندې کړي، خو پاکستانی سیلونکي د دې مسلې په اړه څه وایي؟
دا غلوی ملکونو چې کوم دی، چین دی، روس دی، امریکا دا، دوی چې مفادات تر سو پوری دې مسلې سره نی وابسته شوي د دې حل کولو لپاره هغوی دومره کوشش نه کوي.
افغان حکومت ادعا کوي چې ځواکونو یې د کندوز یو شمیر سیمې د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پولیسو د اصلاحاتو تر څنګه یې د دوی د هر ضرورت لپاره بجټ مختص کړی، خو پولیس وایي د تربیتي کورسونو لپاره بجټ نه لري. پېښور کې یو ځایي خبریال جاوید عزیز په دې حکله وایي
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر زیادہ کم شوی دا خدا چې ډېر ایشو بي دي چې پای لپاره دا پولیس سره د فنډز کمې.
نو رپورټونه به هم واورئ او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واورئ چې د قبایلي سیمو جنکې په خپل وطن کې د تعلیم او پرمختګ لپاره سه حل ځلې کوي
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې او هغه د لپاره په کار کې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه چې ورشي خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه، په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره یې د خپل هیواد په تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره په پوله د تاوتریخوالي مول لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر په بیا شروع کولو ټینګار وکړ. بوریوال کاکل د نواز شریف د وینا په اړه دا رپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
د بوریوال رپورت کې مو اوریدل چې وزیر اعظم میانواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته خپل وینا کې د هندستان په ګډون ټولو گاونډي ملکونو سره په امن د اوسېدو او د ترهګرۍ خلاف د جنگ عزم تکرار کړی دی او وایي د مسلو د حل لپاره د ملګري ملتونو نړیوال قوتونه هم خپل کردار ادا کړي. د نوموړي دې وینا ته په پاکستان کې کارپوهان او سیړونکو څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل دې رپورت کې حال راکوي.
د شورو پورز د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی او یایم غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان مفاهمتي عمل په ګډون د ترهګرۍ خلاف روان ضربې اعظم عملیاتو، د روس او چین سره د تعلقاتو او فلسطین او کشمیر په مسلو خبرې وکړې. د نواز شریف وینا وا چې پاکستان هندوستان ته یو وار بیا د دوستۍ لاس وړاندې کوي، ځکه چې تاوتریخوالی او سیمه کې د وسلو زغل د دواړو ملکونو او د دې د اولس په ګټه نه دی. د نوموړي خطاب ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري او آیا د سره به د پاکستان هند په تعلقاتو یا نورو ذکر شوی مسلو سلوې اثر پریوزی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود وې چې پاکستان په اول ځل خپل موقف ډیر په شدت سره د نړۍ په وړاندې کې خودو دی زیاتوي.
پاکستان همدغه دریز دی کم چې د بیان کړو، خو د مصلحت په وجه د مخ کې دومره په شدت
قوت سره نه بیانوي خو پاکستان ته پته ولګی دا چې هندستان هسي هم خبرې نه کوي نو بیا ولنه من خپل دریز هم نړۍ ته پډاګه کړو چې ور سره په هندستان فشار راشي نواز شریف ته هم دا پته ده چې د دې خبرو سره به یک دم ټولي مسلې نه حل کیږي خو کم از کم هغه مسلې چې پاکستان په کوم ټینګار کوي هغه راپور تکړي
پاکستان همیشه جن ته بڑی زور دیتا رہا ہے انکو اٹھایا جائے
همداراس چې مود دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی د نړیوال امن په خاطر با د منډکه کې د کلاری د پاره اقدامات کول وی او د غلړ کې با ملګری ملتونه او نړیوال طاقتونه خپل کردار تر سره کوي د زیاتوي
پړم بيزل باندې مسله په ګوته کړه لیکن مسلې سره د غي حل مو خو نو تاسو سوال چې کوم دی چې عمل درآمد خو ال کیږي چې یو خو دغلی پالیسی دا ډبل پالیسی دا هغه چې ملګرو ملتونو نه ویل ریکړي نو دا غي پورې د خوشاله حل ناراضي او دویمه خبره دا ده دا غلوی ملکونو چې کوم دی چین دی روس دی امریکا دا دوی چې مفادات تر سو پورې د مسلې سره نی وابسته شوی د دې حل کولو لپاره هغه دومره کوشش نه کوي
د یادونه دا چې د خطاب نه دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره لیدلی وو د ملاقات دوران بان کی مون د پاکستان هند ترمنځ د کشالو هواری لپاره د مذاکراتي عمل شروع کولو او د غلړ کې د ملګری ملتونو لخوا د مرستو ژمنه کړې و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او اوس ورځو افغانستان ته د دغه هیواد د کندوز خار وسلوالو نه بیرتنیولو لپاره د افغان ځواکونو بهرنو ځواکونو عملیات جاری دي افغان ځواکونه هلمندې چې ټول کندوز با زر ونیول شي خو ریپورتونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه ودرولي دي چې دا راز د زغربن گاډو مخه ونیسي د کندوز نه تازه حال زمونږ خبريال احمد شهبر راکوي
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلی جګړه کې برخه واخیسته تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پلیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي رویټرز اټانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي رویټرز اټانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانټینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتک مخه ونیول شي د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوې د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله منو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د شار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مزکنو یو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلی اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی د کندوز هوایي ډګر ته له نجلي سیمو او دورې څخه یو شمیر شاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتیدلی دي ځینې هم بیا د چهار درې لاري په تیرو دریو ورځو کې د بل خوا ته تللی دي یو شمیر هم گاونډي تخار ته کوچیدلی دي د شار دوکانونه بندې برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کیږي
د کندوز خار په داسې حال کې د طالبانو منګولو ته غورځېدلې چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره شو او منزل کیږي د کندوز خار وسلوالو طالبانو لپاره سهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنو وسلوالو موجودګي د منځنۍ ایشیا او روس سره د کابل په تعلقاتو څه اثرات غورځولې شي په دې موضوعاتو د فرشته جلال زیدا ریپورت اورو
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکو ماروین واینبام د کندز شهر د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا شار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی اسیا د چارو څیړونکو ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واین بم پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل پاول قدم کې د کندز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له شهره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارن تروبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارن تروبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسی.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د ماخام په شپږو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره یې ډیره سنجیده اخیستی چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیتي پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال لري تو ویل چې د صوبې موجوده حکومت وار لمخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. په دې موضوع باندې زمون خبريال غلام غوث د پیښور نه دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې ورېدو تر بولم.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چکله د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10
مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پختونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي، خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړ پوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې ځای چارواکي او ولسی خلک راغونډ شوي وو او د خبرو پر مهال د وزیرستان د کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه د نړیوالو مرستندو ادارو او مرکزی حکومت د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دغلته د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست د ځایی ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یو ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پرانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډیرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې یوې هفتې څه کوي؟ د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کېږي د یو فامیل.
محمد اکبر زدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمې موږ ور کړی وي چون خو سخت بدین او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمې وټول په بدو ته بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوردل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته هغه نم خو چې کې مادو څه کم سوال غنه وشت کیدو تارونه.
په خوست کې د یونیسیار مسؤل انجلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای بل او وی ویل
وی هاف اند وی ویل کنټینیو ټو اډوکیټ
موږ په دا جریان کې چې د ماجرین د فورا نیرڅ هم د ډونرونو نه یا دیغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین د فورا بودیجه ورکوي چې څه وکړي شي د دا خلک نه اضافي کومک نه جلب کړي د ماجرین په
اند وذ اذر یو ان ایجنسیز.
د افغان حکومت اجرایی رئیس علاقار الحاج غزنی واستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه په شورای وزیران کې شورای امنیت ته ان شاء الله ورسوم په لیکلي ډول اول ته بده غور وشي چې هغه نړیوال مؤسسې چې په دې برخه کې کومک نه کوي چې دا دوی سپارښتنه وکړي او حکومتي چې کوم امکانات خاص ته د ژمي درسېدو په دغه چې دا به ولته رسیږي او تصمیم پونی وي.
دی یادونه ورده په خوست کې لتیر یو نیم کال راهیسي تر 2 لک ډیر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېرې د خوست د ګربز په ګلان کې کې اوسيږي.
مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و
فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوې بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په روانه غړې کې نیمایي تر رسیدلی او پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د بوریوال کاکل نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترانګري پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنټ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 تر رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي اچارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه جاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټون ورپسې روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته اندېښمن دی چې کچیری روس الوتکو شام کې هغه ځایونه په نشه کړی وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسلوالې ډلې نوي. جان کیری دا خبرې تیر ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړې چې روسي جت الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. درته اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله د پاکستانی ورسپانو د مهمو اداريو غټ کې وړاندې کوي.
مشرق ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانو لیکي چې په افغانستان کې ناقلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دي. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده. او رسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ لوجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې لوجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج رسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکل دا او رسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. او رسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په کندوز ښار د طالبانو د حمله او په نتیجه کې امریکا ته د متوجه شویو امنیتي ګواښونو په اړه مقاله خبر کړې ده. بلخوا برتانوي دی ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ اعظم په موضوع لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی گزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډیر لږ دي او سنگرونه هم په ډیرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برتانوي ورسپانه دی ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پر ژوند دي. یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او اوس ورزو د یو نړیوال ریپورت په لور. روسی جازونو په شام کې لک تر لګه په وو زینو بمباری کړی ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې مرکزونه یې په نخه کړي، خو یو شمیر غربي سفارتکاران بیا وایي چې روسی جازونو کومو سیمو کې بریدونه کړي هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې ورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش په نخښه کړی دی. خولبیریس چارواکی شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباری نوي کړي. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوری دولتي تلویزیون لښ تر لږه د وو سیمو نمونه یاد کړل چې روسي الوتکو پر بمباری کړي ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسی جټ الوتکو هم ست نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسی الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لوي کال رئیس د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل دور ته رويټرز اژانسي په فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزيشن ډلې ډيري په نقشه کړې دي. پولیس کې او شمیر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څیړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف وکیل ویلی د سپینګيري بلوچ ملت پاله وجنه د خدای رضا وا د رضا د تسلیم کړي شی او پرویز مشرف او د غملګری دی له دغه کیس نه آزاد کړي شی. دا خبرې نو موړي په کوټه کې د نواب اکبر بوکتی د وجنه د مقدمه تر اوریدنې ورسته د خبريالان سره کړي دي چې زمون خبريال خدای رو ناصر یې پاړه دا ریپورت راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ لرسنوالو سره په خبرو کې وویل د نموړي وژنه د پوځي عملیاتو لامل نه بلکې د غار لنړېدو څخه شوی ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي.
ابھی تک پوری انویسٹیگیشن دیکھ لیں
تر وہ سپوری تھا سو ٹھولے پلٹنے او گورئی دا کیس یوا حادثہ دا چغار نړیدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بوکټی او د هغه د زوی جمیل اکبر بوکټی ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دی د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید لیو بل سره کښینو او پر مخ لاړ شو. خو بلی خواته د نواب اکبر خان بوکټی د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي ل دې اول خبرو کولو سره څوک لدی کیس څخه خلاصې ده لینسی.
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے.
لدا سی خبرو کولو سره څوک لدی کیس څخه کل هم خلاصې ده لینسی. هغوی دی دانه هیروی چې هغوی به د نواب اکبر بوکټی تر وجل ورسته آرام په خپل کور کې ناشتوي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو.
ضرورونه سزا دلوارنګ.
د نواب اکبر خان بوکټی د وجنې د کیس اوریدنه تر دې ورسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځندول سپه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټی په 2016 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ و په پوځي عملیاتو کې وژل شوی و چې تر هغه وروسته د نموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بوکټی په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وجنې کیس درج کړی و چې لتیرو پنځنی مو کلونو راځي یا اوریدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس وخت شوه ده د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلي د دې خبرونې قربانه ده فرخنده اسد راځي چې په غړې باورو.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریده سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخره روان دی فاړه کې او هغه د لپاره په کار کې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلون کې جنریشن چې ری او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کم مسائل دي کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکړې هغه چې کم هغه څنګه وخت لري لګیا دي نو هغه ټایم زماره کې دا راغل د 2011 خبره ده چې زمونږ د کابلو اواز مخکې رسول د لپاره یو جزئي هڅه کول ضروري ده او د خلک په کار دي چې هغه زمونږ د فاټا او خاص کر زمونږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو سي د ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ د افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کوم د فاټا ځوان کول دي غوږ د ګورنمنت په اجنډا راوړو چې دا کوم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ اون دیم بډې باندې انویسټمنټ سٹارټ کین زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمونه نورې جنکې هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې داوایي
کل فاټا یوت فارم چې ری اوس دین مونږ غلط چینج کړی دا مونږ د ایتو فو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د کې میل او فیمیل دغه پښتني خويندې او پښتني پښتانه لرونه دوانه قبایل چې ری هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کوو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل دي چې کوم څه مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میل سایډ دی دمغه رونه دي هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهل نه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسه دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکې هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او څنګه نه بعد ډیر زیات فیمیل راغی او ورس پرز د دې غزياتي او اویرنس ډیر زیات وشو
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواري کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 13 کې باندې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا دې صوبو ته ورکړه نو حنا کې کم چې تمګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټا ځوانان لپاره لږ ډیر فاند یا کمالتن پروګرامونه روان نو هغه ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړه کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د پر کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو او فیډرل ګورنمنت الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار چیرې صوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فاټا ځوانان چیرې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فاټا ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنت هغه ډیولپمنت کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف د کوم شوبيري بدی باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره د ډیولپمنت کارونه روان شي چې هغه یې کې انوالو شي دې حاصل بیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخه به دې کار روان کړي دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډیر اډوکیسی وکړ مو کو او اوسه پالیسی چې راغ پایپ لاین کې را اولډي جوړ شوی دا موږ سرکار کړی دي او تاسو په تر زمګ بد کې پاتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي ډړې پالیسی دی او ډړې څومره چې زمګ کاون روان یا بیا سلو شي سٹاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي یا غیتا ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کو لگے چې گورنر صاحب سره کوم چیرې ته مهتاب اسی صاحب دی هغه سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیمانډ وو چې تاسو دا کوم چې پالیسی ته دوباره ری اوپن کړي او دا بډی باندې کار شروع کړي تا کبډی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د پاره بډې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډېر هنر او ډېر هغه جاب او ډېر مسلې به حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاس تقریبا د سل کالونه دی لاندې لګیارې دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه سفر فاټا خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو انلی لکه زه دانشې ویلې چې پلس کې یو لس نه لس کسان په یو دی کې وي ټول کم ځوانان چې دی هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی زموږ پارلیمنټین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی تم یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي دا چې دی رمګه ترقی ته لارې بندې کړې دي دا قانون چې دی زموږ کم چې قبایل دی هغه بند کړی دی آزاد نه دی موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دی موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دی قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه وشو یو نو زموږ ټول نه اول خدا و چې موږ د زموږ کم چې پارلیمنټین دی زموږ ځوان کلچر به باندې ډیر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زموږ د فاټا کم پارلیمنټین دی زموږ ایمینیس دی هغه یو आवाज پورته کو د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي او زیاتره کم چې زموږ ځوان کول دی هغه سوچ داري چې فاټا له کم چې زموږ قبایلی علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدای دې یو ځان ته یو 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 سوبي سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زموږ مسائل ډېر زیات دي او کومه د له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقی وکړي او بلدا شي دی یو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص سټونه نشته او مهرین وايي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بېلکل زیدا زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډیر اهم کردار دی خو په قسمتې دار چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایلو سیمې چې کوم خدای دی هغه په دې بډي پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا هغه بډي لیول باندې سپورې را نه نه دی هغه आवाज مخ ته راغو نه دی هغه غږ مخ ته راغو نو اوس وخت چې راغلی چې د سخ اجازه ته کوم د فاټا نمګه خويندې دي هغه هم هغه आवाज مخ ته ورو ده پر هغه مسائل مخ ته ورو ده پر په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي د هغه مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نوري دغه خويندې دي هر صوبې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي خو په قسمتې سره زمږ کوم چې د فاټا خويندې دي هغه سپورې دي د حکومت په ایجنډا ورشته نه زمو حکومت یا زمغه ګورنمنت لري هغه ته پوری زمغه خو ته ډېر امپورټنس ورکړی نه دي چې دي مسائل دي تاریخ دي مسائل چې موږ مخکې څنګه ورو قدرې مسائل اله مخکې دي چې کله دي مسائل یو بره په پارلمان کې یا بل دي کې ډیسکس شي چې دي خو له موږ سره ورکول دي مخکې مسائل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دي کې د خپل پرسنلی ټو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه فرمګ کانټاکټ کیو بار بار موږ ایتم دا وایو چې کم از کم اوس وخت شي راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړي
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بېلکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټول ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروته زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاسټ لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کوم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لس کال دغه به د شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کوم چې نوی کول چې را روان دي ځوانانو هغه به موږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی ځکه دا سټیټ خبرې دي دوه سکوله تباهي دوه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوځو ځکه موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دونه کوشش کوو لګي چې موږ اویرنس کوو لګي یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی سکیمز ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پر امید دار چې امید موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پرامن شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غونې خلک مہرین غونې لس نورې مہرین د سې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکریاں نه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل د علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څنګه چې وګورم لګیم زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې هغه به بغیر د تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آبادي
دا به د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو باورې ده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان
جنگ کے خور کلے پائمان دے جنگ لو کلے سرو مان دے